سلامونه نن جمعه د 2023 کال د نومبر 28 نیټه ده. د دېشت حقوق خبرونه ته خرغ لاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکې خبرو. زه وحید فیضی
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته 30 دقیقه در مورد نگرانی های امنیتی در افغانستان و پاکستان و دورنمای نصاب تعلیمی و تحصیلی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با مهمانان برنامه صحبت میکنیم. اما نخواست توجه کنین به چند خبر. منابع محلی در ولایت بغلان گفتند که افراد مسلح ناشناس شب گذشته وارد یک زیارتگاه در مرکز ولسوالی نهرین این ولایت شده و کم از کم 11 نفر را با ضرب گلوله کشتند. ارباب نقشبندی، یک باشنده محلی، روز جمعه 22 نوامبر به صدای آمریکا گفت که این افراد از پیروان طریقه تصوف بوده و آذان در هنگام عبادت توسط افراد مسلح در زیارت منصوب به سید پادشاه آقا هدف عمله قرار گرفتند. نقشبندی افزود که مردم محل زمانی از این رویداد باخبر شدند که برای ادای نماز صبح به زیارتگاه رفتند. مسئولیت این حمله مسلحانه را تا اکنون فرد و یا گروه بر عهده نگرفته و طالبان نیز تا حالا در این مورد چیز نگفتند.
د خبر پختونخوا په کورمکې د پنجشنبه پر ورځ د وسلوالو په برید کې د یو شمېر مسافرو تر وژل کېدو وروسته د کورمې یو شمېر اوسیدونکي وایي معترضو خلکو له پاړچینانو د باندې د احمدزی او ملیخېلو ترمنځ د پوځ امنیتي پوسته سوځولې ده. دوی وایي چې ګڼو خلکو په پاړچینار کې د بابې کورم په نوم دروازې ته هم زیان رسولی دی او په دې ښار کې د پاکستاني ملیشو ځینې تاسیسات سوځولې دي. په کورمکې د نامعلومه کسان لخوا د وژل شویو شیعګانو د جنازې لمونځ د جمعې په ورځ د نومبر په 28 ادا شو. په کورمکې د پنجشنبه په ورځ د مسافرو د لیږدونکو موټرو پر کاروان په برید کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شول. په دغه برید کې د شپږو ښځو په ګډون 40 کسان ټپیان دي.
کرملین امروز جمعه اعلام کرد که تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا بر بانک گازپروم روسیه تلاشی از سوی واشنگتن برای جلوگیری از صادرات گاز روسیه می باشد، اما افزود که برای آن راه حل پیدا خواهد شد. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا با نشر اعلامیه روز پنجشنبه 21 نوامبر گفت که تعزیرات جدید شامل بانک گازپروم روسیه که پیش از این تحریم نشده بود، 50 بانک دیگر، 40 نفر از کارمندان امنیتی و 15 مقام مالی روسی می باشد. وزارت مالیه ایالات متحده گفته است که بانک گازپروم مجرای روسیه جهت خرید تجهیزات نظامی برای جنگ علیه اوکراین است و حکومت روسیه از این بانک برای پرداخت معاش سربازان خود نیز استفاده می کند. پیش از این کانادا، استرالیا، نیوزلند و بریتانیا بانک گازپروم روسیه را تحریم کرده بودند.
او د امریکا متحده ایالاتو د انکشافي نړیوال اداره یا USAID وایي چې افغانستان باندې د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو د هڅو په لړ کې په فام کلری چې تر 200 پورې بزګران ته د اقلیم بدلون اړوند مسلو په اړه روزنه ورکړي. USAID وایي چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون د اغیزو څخه تر ټولو ډیر زیانمنونکی هیواد دی. په ورته وخت کې ملګري ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د بدلون د سختو اغیزو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د یو راپور له مخې پر افغانستان باندې په دې وروستیو کلونو کې د اقلیم د بدلون اغیزې ناڅاپي سیلابونه د راوتلو او اوږدې وچکالۍ او د تودوخې درجې د زیاتېدو په څیر راڅرګند شوي چې د دغې ادارې په وینا ورسره د تودوخې درجه لوړه شوې او اوبو ته د خلکو د اړتیا هم ډېره شوې ده. افغانستان، پاکستان او سیمه کې د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د خبرونې لمرمه د پاکستان سنا په خاني غړي افراسیاب خټک صاحب سره خبرې کوو.
آقای خټک، خیلی خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشید.
مننه خټک صاحب.
قسمی که در خبرها هم شنیدین، شب گذشته شماری از نمازگزاران در یک زیارتگاه به ضرب گلوله در افغانستان کشته شدند. از سوی هم در این اواخر پاکستان شاهد ناامنی‌های بیشتر بوده. شما وضعیت افغانستان و پاکستان را در کل چگونه بررسی میکنین؟
مننه. تاسو رښتیا وایي په افغانستان او پاکستان دواړو ځایونو کې امنیتي مسائل زیات شوي دي، او دا خصوصا چې کرنه طالبان په افغانستان کې په واک نیولو کې بریالي شوي دي، هغه نو ورستو پاکستان کې هم طالبانو نفوذ کړی دی. دلته البته دلته په خوانه موجودو ځکه چې طالبانو نو څو جوړ شوی پاکستان کې دی او پاکستان پالل دی، نو دا پسره دلته پیدا شوی دا، او پرون دلته کورما کې ډیر لوی واقع شوی دا چې په دې کې تقریبا 50 کسان وژل شوی دي او اتیاو خوښه زخمیان دي ټپیان دي. نو نن په پارشینار کې د جوبې د مازن ورستو ټول ولس راوتلی وو، او اوس کورمې کې داسې خبرونه راځي چې د پاسه کورمې او لاندې کورمې ترمنځ یعنی جګړه پیل شوې ده. د پاکستان د فوج لوی درستیز اس جنرال اسی منیر په خبر ته تللی دی، مګر تر اوسه پورې دولت هیڅ داسې ګام نه دی اوچت کړی چې هلته کې امنیت تامین شي، او خلک هم په دې خفه دي چې دا خلک جنګیالي خلک نه دي په لار تلل د پارچینار نه د اهل تشیع پارچینار نه روانو په خبر ته، او په لار کې د خلکو چې دي افراطینو دي ته مخه نیولې وه او دی اوجل نو دی کې ډیر لوی کوشتار شوی دی.
خټک صاحب، د پاکستان د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا پر افغان طالبانو غږ کړی چې د ترهګر ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي. پوښتنه دا وه چې ولې پاکستان د خپلو ناامنیو پراتل پر افغانستان اچوي؟
ارڅه چې پاکستان خپل غلط سیاستونه د پاکستان میلمانه شوي، تاسو ته معلومه ده چې سپینسر وی خالو شو چې پاکستانی جنرالانو همیشه افغانستان کې جنگ ته لمن وهلې ده، او دا جنگونه وو پای تر رسیدلې وي چې کله روسان وو ته افغانستان نه غیر نورستو د جنگ جواز نه وو، مګر دا دوی دلته کې خلک تربیه کول لګلې، نو هغه خلک اوس چې د دوی ورته خ طالبان او بد طالبان وایي دي توپیر کوي طالبانو، نو دا خ طالبان ورته اوس بد طالبانو کې بدل شوی دي ټول نام گرفته مون پیژنو. نو دا ارزای چې پاکستان یوازې د شخکاری چې غواړي چې امریکا او نور هیوادونه په دې جنگ کې شریک کی تر څو چې $100 لاس راوړي، نو هغه د پاره دوی په دې سیمه کې بیا یو جنگ چې دی پیل کړل.
بله، خب آقای خطک، پاکستان ادعا میکنه که قربانی تروریسم است و افراد تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در داخل افغانستان پناهگاه دارند، اما حکومت طالبان همواره ادعا را رد میکنه. حالا پاکستان به نظرتان چگونه با این مزل رسیدگی خواهد کرد؟
ارزاده چی پاکستانی جنرالان او افغان طالبان دی دواړه یو قسم ته منافقت پرې معنی کوي چې ټي ټي پی سه بیل خلق نه دی، دی د طالبانو د سازمان غړي دي، طالبانو د امیر نه بیعت کړی دی، د هغې ایدیالوژي مني، د هغوی ملګری دي، هغوی سره په افغانستان کې جنګېدلي دي. او بل طرف ته پاکستان تم دا معلومه ده چې کله چې امریکي قواوې په افغانستان کې وي، نو دغه ټي ټي پی پاکستان کې وه او پاکستان ورته دا سیمې پرېښې وې. ډیورانډ کرښې سره نږدې اووه ضلع دي، اووه ولسوالۍ دی ټي ټي پی ته سپارلې وې، او ټي ټي پی کوربتوب کو افغان طالبانو ته، نو پاکستان ورته دا سیمې پرېښې وې او پاکستان دا جنګول په افغانستان کې. نو ارزه ده چې دا تور لګول خپل سیاستونو په خپلو غلطیو اعتراف نه کول، دا یعنی اصلي خبره ده. او پاکستان کې خو جنرال واقعي ده، پاکستان کې خو دیموکراسي تش په نوم ده، شکل کې دیموکراسي ده، په حقیقت کې پاکستان تر جنرال واقعي لاندې دی، او جنرال واقعي چې دا جنگ د هغه یو قصب دی او جنگي اقتصاد د دوی د ګټې وسیله ده.
خټک صاحب، دغه ټول وضعیت چې تاسو پاره ویلې، پاکستان تل همدغه وایي چې د ترهګرۍ قرباني دي، نو په دې کې بیا د پاکستان غړي سره چې تاسو فکر کوئ دا کوي چې هغه سیمې هم خپل پاکستان ورته پرېښودوي. تازه په یو بل اقدام کې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغانستان لپاره د چین ځانګړي استاد د تحریک طالبان په اړه شواهد سپارلي دي. ارزاره
چې دا ټول منافقت دی کنه؟ پاکستان کې اوس هم د افراطیت او د ترګری فابریکې شته دي، چالانه دي، هغه چاپ منحل کړي نه دي، لمنځه وړي نه دي. نو که دوی جیدی وي، نو په کار ده چې دا تیر شل کاله په اصطلاح جنگ دی وکړو، عملیات یې وکړل، نو دا څنګه جنگ وو چې ترګری زیاته شوه، یعنی ترګری لمنځه یو نه، ترګری زیات شوه. اوس هم پر سیاست نه بدلی، دا انفراستراکچر دا ساختار دی تروریزم دا لمنځه نه وړي، او وایي چې نور عملیات کوو، نو دا د دې تش په نوم عملیات کوي. نو ارزه ده چې خپل سیاستونه مېز کې نه وړي، دا چین ته دا اسناد خودل دا منافقت ته اصلا چې تر څو پوری د خپل سیاست بدل کړي نه وي جدي توګه باندې او دا د ترګری پالنه او خ طالبانو بدو طالبانو کې توپیر دا خبرې پریخي نه وي نو زما یقین دی چې دلته امن نشي راتلی او د سخکاری چې پاکستان تصمیم نشي نیولې دی چې په خوا یوازې د قبایلی سیمه شي وا ډیورانت کرخ سره نږدې هغه یو قسمتا یو حایل ګرځول او افغانستان خپل منځ کې اوس د سخکاری چې ټول پښتونخوا ټول پښتونخوا ایالت شي دی هغه د پنجاب او د طالبانو د واک لاندې افغانستان ترمنځ کې یو حایل پتو گا پاکستانی جنرالان د څخه استفاده کوي او د طالبانو ته سپارل دي
کومه کوم خپل عسکري هر ورځ په داسې بدون کې لمن زیاتو بیا داسې کې دي چې په اصطلاح تاسو دا کوي چې د پاکستان د پاوز خپل کمی به وسی د هوای چې ورځ تر بلې دی د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې او د عسکري هم په خلال لمن زی
تاسو خبره سمه ده دا معقوله خبره ده مګر دوی تفکر داسې نه دی دا په څو کال مخکې چې په خبر کې په مکتب کې ماشومان قتل شول نو د پاکستان یو جنرال اسد دورانی الجزیره تلویزیون پوښتنه وکړه چې تاسو خبر نه چې تلفات زیاتیږي او داسې کیږي نو هغه ډیر په خونزردی سره وي وینه دا خو جنگ دی نو دې کې خو کولیټرل ډیمیج وینو یعنی جنگ کې خو خلک مري نو ارزه ده چې دې ما یقین نه دی چې دې خبرو ته دومره یعنی عاطفه لري چې هغه دې خبرو ته خپه دي هغه خو جنگي اقتصاد ته سترګې دي او تاسو کا خیال وي تیرو مدو کې د جنگونو کې دیش میلیارډ نه زیات ډالر امریکای نه پاکستان ته راغلي وي او هغه اوس سره کوم وخت باندې شوی دی غواړي چې هغه بیا پرانیسي او یو بیا هغه سلسله ادامه وکړي
خب آقای خطک با توجه به نگرانی های موجود در خصوص وضعیت امنیتی در افغانستان و پاکستان چقدر میتونه این وضعیت در دراز مدت تهدید را متوجه کشورهای منطقه بسازه؟
ولی دلتا دیر لوی خطر دی چې سته چې امریکای سفیر ریچارډ هالبروک په 2009 کې ویلیو چې هغه اف پیک لپاره د امریکا سفیر دی اف پیک مطلب افغانستان پاکستان نو دا سرکاري چې اف پیک یو ځل بیا د تروریزم په مرکز بدلیږي او دا خطر ده چې شرکی میانه کې چې کوم تحولات را روان دي خصوصا په عربي نړۍ کې دا غي نو رسو انته کې تروریزم د لپاره ځای نه پات کیږي افراطیت ګرایت ځای نه پات کیږي نو هغه ټول خلک راضي اف پیک ته نو پاکستان کې هم هغه ټول سختارونه موجود دي او طالبانو په صورت کې پاکستانی جنرالان د سي متحدین لري چې هغه هم سرپرستی کوي د تروریزم نو ما یقین دي چې د سیمه ته لوی خطر پیښ دی او ټول نړۍ نه تروریستان را روان دي او د شخکاري چې د امر قدرتونو منځ کې کوم سور جنگ دی نو تو جنگ به یو ځل بیا زموږ په سیمه کې وي لکه چې 1980 کلونو کې د شوروي اتحاد او د غرب ترمنځ
ډېر زیات مننه خټک صاحب په دې خبرونه کې ستاسو له حضور او نظر ورکول
تشکر از وخت ته
تاسو نه مننه
و تمام امراض سرطانی یک مصرف اضافی می آید. خوشبختانه ما که مقایسه کردیم نسبت به کشورهای مسایه این یه مصارفش خیلی کم هستند.
زموږ کمرې ته ځان خیي چې ګوندې د کورنۍ کوم غړی پر تلویزیون وبینی او پوښتنې ته راشي
که د یوې جلی د پاره د مندواری مناسب وخت کړل کی
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید
رواداری نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان با نشر گزارش طالبان را به آوردن تغییرات سازمانیافته در نصاب آموزشی و تحصیلی افغانستان متهم کرده و گفته است که محروم ساختن زنان و دختران از حق آموزش توسط طالبان در افغانستان منجر به افزایش میزان خودکشی و ازدواج‌های اجباری و قبل از وقت در میان دختران شده است. طالبان تا اکنون در مورد یافته‌های رواداری ابراز نظر نکرده اما در گذشته گزارش‌های این چنینی را رد کرده و همواره تاکید کردند که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است.
سازمان رواداری با نشر یک گزارش تحقیقاتی می گوید در جریان 3 سال گذشته طالبان به گونه مداوم تلاش کرده اند تا نصاب آموزشی افغانستان را تغییر بدهند و آن را در مطابقت با باورهای سختگیرانه‌شان از اسلام تنظیم کنند. در این گزارش که ناوقت روز چهارشنبه نشر شده آمده است که در این مدت طالبان چندین مضمون در مکاتب و پوهنتون‌ها در افغانستان را با مضامینی که اغلب نوع روایت و تفسیر خود طالبان را بازتاب می دهد عوض کرده اند. بر اساس یافته های این گزارش طالبان حتی مضامین مرتبط به فقه جعفری را به فقه حنفی عوض کرده و کتاب های مربوط به عقاید اهل تشیع را از پوهنتون ها و کتابخانه ها جمع‌آوری کرده اند. در این گزارش همچنان آمده است که طالبان به گونه عمدی زنان و دختران را از مکاتب و پوهنتون‌ها محروم کرده و با صدور کم از کم 70 فرمان و دستورالعمل اعمال محدودیت‌ها بر زندگی زنان را وضع کرده اند. رواداری می‌گوید که بخش عمده این گزارش را توسط ناظران این سازمان و با استفاده از پرسشنامه‌ها و مراجعه به منابع متعدد محلی در 26 ولایت افغانستان ترتیب داده است. یافته های این سازمان نشان می دهد که محرومیت زنان و دختران از حق تعلیم و تحصیل باعث افزایش مشکلات روانی، ازدواج های اجباری و قبل از وقت و افزایش خودکشی میان زنان و دختران شده است.
3 سال است که در افغانستان تبعیض جنسی به اوج خود رسیده. هنوز در این 3 سال در حوزه های مکاتب و دانشگاه برای دختران افغانستان بس است. هنوز دختران افغانستان در خانه های خود عبس هستند. موجودت ها روز به روز بیشتر می شوند. حتی صدای زنان عورت شمرده می شود. تا به حال سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، حقوق بشر، پارلمان اروپا هیچ کدام در این مورد موفق نشدند که تغییراتی در افغانستان به وجود بیارند. ما فکر می کنیم که تمام جهان با تمام اینمی برنامه ها امدست هستند.
طالبان تا زمان تهیه این گزارش در مورد یافته های رواداری ابراز نظر نکرده اند، ولی در گذشته از پالیسی های خود در قبال زنان دفاع کرده و گفتند که حقوق زنان و دختران در مطابقت با شریعت اسلام تأمین می باشد. رواداری می گوید که طالبان با محرومیت عمدی، سیستماتیک و هدفمند زنان از حق آموزش، به صورت آشکار مقررات کنونسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را نقض کرده اند که به گفته این سازمان این کار به موجب اساسنامه محکمه بین المللی جزایی می تواند تبعیض جنسیتی و جنایت علیه بشریت محسوب گردد. رواداری از محکمه بین المللی جزایی و دیگر مکانیزم های حقوقی و جزایی سازمان ملل متحد خواسته است تا در مطابقت با وظایف و صلاحیت های قانونی خود به این موضوع رسیدگی کنند.
نگرانی های موجود در خصوص نصاب تعلیمی در افغانستان و دورنمای مسدود ماندن مکاتب و افزایش تغییرات در نصاب تعلیمی مکاتب در افغانستان را با محترم امان الله ایمان، سخنگوی پیشین وزارت معارف افغانستان صحبت میکنیم که همین اکنون از طریق سکایپ با ما هستند.
ایمان صاحب، خبرون تخرق است.
دیره منان سلامت است.
بخیر اوسی. اولی طالبان در افغانستان په درسی نصاب که دیر زیاد بدون نوسته ده، دوی اصلی هدف به چه کې دیش؟
دوی واضح خبره ده، دوی ایدئولوژی کردنه ده او دوی د خپل ایدئولوژي پر رابطه باندې اندېښنې لري او دغه د خپرولو لپاره په زور باندې دوی د هرې وسیلې نه کار اخلي. دوی خو اوس پواکي دي، نو کله چې پواکي دي دا یو غنیمت ګڼي چې باید موږ دغه فضا چې مکاتب دي، معلمین دي، امکانات دي، نه څنګه کولی شو د خپل ایدئولوژي د پراخولو او خپرولو لپاره استفاده وکړو. په همدې خاطر باندې دوی دې ته نه ګوري چې د معرف کیفیت، د معرف نصاب، د معرف سیالي د نورو هیوادونو سره یا د معرف د وضعیت سیالي د نورو هیوادونو سره په کومه کچه روانه، بلکې دې ته ګوري چې دغه سټیج نه څنګه استفاده وکړي. موږ تاسو ګورو ډیر زر د امارت شناسۍ په نامه باندې مختلف کتابونه حذف شول، مختلف کتابونه رامنځته شول، او تغیرات راغلل په مفرداتو کې، اما مو هیڅ کله د سیالۍ پر اړه باندې د کیفیت لوړولو پر اړه باندې د استادانو د درسي وضعیت لوړولو پر اړه باندې کومه برنامه نه لیدلې. الیته همدغه چې هغه د برنامه نه ښکاری دغه پر اړه دوی اندېښنه نه لري، یوازې اندېښنه د دوی همدغه ده چې موږ څنګه کولی شو امارات په خلکو په جنو خلکو په دې رابطه باندې تسخیر کوو، ذهنونه تسخیر کوو، راتلونکی نسل ته مونږ هغه معلومات ورکو چې مونږ غواړو. او دغه فکر کوم د ټولو ایدیالوژي کوډرو لاره ده، په دې اما دا لاره به دومره مؤثره نه وي، مقاومت به وجود لري، ولس نړۍ سره ارتباط لري، ځوانان ارتباط لري، دنیا هر څه ګوري او ځوانان هم ګوري چې دغه د کیفیت نگانه دي هر اړخ ماری باندې څومره باندې پایلې درلودل شي. اما دوی خپل کوشش وکړي معرف په اسی پذیره کې معرف به معیوب کی خو متاسفانه و کیفیتي وضعیت باندې به د معرف پایلي او اثرات ډیر باندې افغانستان دغه نه نظام باندې معرف د نور هم ډیر شاته پاتې کیږي.
دغه بدنون پر طالبان په خپل سپوره پر رسمي توګه څنګه دی ویل، خو تر دې مخکې ویل دي چې هر هغه څه چې د دین او عقیدې خلافي دوی مخه نيسي.
ور دا خیا وبانه دا یو پلمه ده. افغانستان ملت شکر مسلمان دی او پوخا هم دلته مسلمانان او عالمانو پوهان او د ټولو روایتونو د ټولو اساساتو مطابق دغه نصاب جوړ شوی. دوی دې مهرباني وکړي دغه د دوی په نظر باندې چې کوم کفري یا کوم خلاف د اسلام مسائل ذکر شوی دی هغه دی وکړي. اصلا د شی وجود نه لري
په کده سه څو په نصاب کې
اصلا خبر امکان نه لري. ما درته یاد کړل چې مخکې هم علما او دلته متخصصین او نصاب متخصصین او هغه ټول د اسلامي پانتون نه فارغ دي، فارغ وو دوی هغه ریاست لمنځه وړي دي، هغه سره جهان مرسته کوله د غیلار نه. زمونږ نصاب هر کال اصلاح کېدل او ډېر خپل تغیرات پکې راغلي و، هم له کیفی اړخه هم له کمی اړخه. فرض مثال درته وایم، د هنر قانون باندې مضمون، د فرهنګ قانون باندې مضمون، د مدني زده کړو قانون باندې مضمون، په دې کې د اسلام سره د مخالفت څه دي؟ د شاګردان لاخه په مدني اخلاق باندې سمبالوي، د هنر پر اړه باندې، د نړۍ پر اړه، د تاریخ پر اړه باندې. او د دوی مسائل ډیر کوچونی دي چې هغه په نن وخت کې حتی مسلو پر اړه باندې اندېښنو پر اړه باندې نشمیرل کیږي. خو دوی هغه استکی او خپل امارت شناسي فرضاً فکر وکړي د سیو مضمون ته څه ضرورت وي، خو شاګرد پیژن چې دا هغه امارت شي تیر ورځې ادوا کله مخکې په ما باندې انتحاري برید وکړو، او زما ورور یې زما خور د زما د خور غوښه زما د ورور غوښه په واه کې وانه تیر بریدونه دراسه نن هغه هغه ما د پاره دی ایدیالوژي په توګه باندې یو د قهرمان په توګه باندې پزور باندې ما ته پیژندل کې اضافه فکر نه کوم چې دا نتیجه ولې دا معرف کې ډیر زوړ
ایمان حذف مزامین مانند حقوق بشر، تعلیمات مدنی و مزامین مربوط به فقه جعفری و بر علاوه تدریس تنها فقه حنفی در مکاتب ولایت‌های شیعه نشین، چه تاثیرات و پیامدهایی را بر دانش آموزان و در کل مردم افغانستان بر جا می‌گذاره به نظرتان؟
خب تاثیراتش می دانیم و می‌بینیم روزمره که هم روزه ما اخبار پیشرفت معرفه نمی‌بینیم. ما کدام رقابت شاگردای افغانستان با جهان، با شاگردای جهان در فروم‌های جهانی، در مسائل تعلیمی جهانی نمی‌بینیم. شما قبلا می‌دیدین هر سال یک شاگرد ما در ریاضی اول نمره می‌شد یا سوم نمره می‌شد یا اشتراک می‌کردن، مکاتب ما روزمره با کامپیوتر لب‌ها وصل می‌شدن، کمک‌های صورت می‌گرفت، معلمین آموزش ها فرا می گرفتن و روز به روز سطح معلمین بسواد کم سواد کمتر شده می رفت و معلمین مسلکی شده می رفتن. در این سه سال شما چی دیدین در این رابطه؟ هزارها بس تنقیص می شود و به ملاها داده می شود، از امکانات اونها دزدیده می شود، زدوده می شود و فضای معرف یا فضای مکاتب قسمی است که اصلا بسیاری یا برقابت نمی ماند روزمره. یعنی اونا فقط به نام این روند جریان دادن تا زنده باشه، تا جهان بیشتر ما را مورد نقد قرار ندهند، ولی در عمل می‌بینیم همه امکانات به مدارس داده می‌شود. ملاحظ فرضاً 80,000 زن معلم اونا بستایشان از بین بردن، این در حدود 1,00,000 بست معلمین به ملاها دادن، امکاناتشان هم داده می‌شود. عملاً امی مکاتبی که زنها در او تدریس می‌کردن این تعطیل هستن، 2.5 میلیون دختر به مکتب نمیدوند. شما میبینید که اطفال مکتب خودکشی میکنن، از سیالی ماندن، از رقابت ماندن و میبینید که بهترین مراکز تعلیمی بروز مسکوت شده میروند.
سیده چی در انجونو پا زدکرو بند چشپگم توگی نپورت دی بندیز لگول شویده، خو کچیر تا در سیستم موار نوی یا مثال د دوی لپاره قابل نوی نوول در دری کلا وشل چی در سیستم مختر اوان دی لکان خود مکتبون تزی درس وی.
ګوره د افغانستان خلک خو د دې لپاره چې اولادونه باسواد شي په دې رابطه له ستونزو سره مخ نشي، متاسفانه هلته یو نظام قابض دی چې دوی ټول حقونه اخیستي دي، نو دوی مدني غږ نشي جګولی. دوی د هرې وسیلې نه، د ډېرې کوچنۍ وسیلې نه هم استفاده کوي تر څو کولی شي اولاد یې باسواد شي او مکتب ته ولاړ شي. دا خو د هر پلار غوښتنه ده، د هر مور پلار غوښتنه ده، ځکه دوی خو د نظام په وړاندې اوس متاسفانه نشي درېدلی. مشکلات هلته یو نظامي نظام راغلی دی، کوم مدني نظام نه دی راغلی. اما دا چې دوی د اولادونو د آینده پر رابطه باندې کوم اندېښنې لري، هغه ګورو چې روزمره د افغانستان د سرحداتو نه څومره سیر روان دی. هغه د اکثریت خلکو اندېښنې همدغه د اولادونو د آینده د تعلیم آینده ده. او روزمره تاسو ګورې، زه به یو مثال درکمه، په خصوصي مراکزو کې تر ټولو لوی پوهنتون کاردان وو چې هم یې د شاګردانو سیلاب ورماتو، هم پکې رقابت وو، هم یې درسونه پر وړه کچه وو، هم یې بهرني استادان وو. تاسو اوس ګورې، زه خبر لرم، هر ورځ د ملګرو سره دوستانو سره تماس کیو، اغیزا کې کشفیته تر په یو سند کې وغلطه وسلستنه هم نشته دي. او شاګردان اوس هغه پانتون په دې مشکل کې دي چې دوستانو ماشونه نشي پوره کولای. دوی فضا ته سره مسته کړی دي چې دغه د مکتبونو د رقابت لفظانه ولويږي، او دوی لستونزو سره مخ شته سو په خپل سقوط کې، ځکه دوی د تشویق او د هغه امکانات شوه دي باید ولري، هغه فضا په بنده کړی د ورځ پورز دغه حالت کې. مکاتب او تحصیلي نظامونه په خپل سقوط کې، او موږ تاسو روزمره ګورو په مکاتب او په پانتونونو کې کوم وضعیت دی. کوم ورځ تاسو کوم برنامه لري دلی چې وزیر د معرفت تللې وي، دوی د تشویق کړی وي، چیرته دی او سیالي په لاره شولې وي، کله د مودې کتلې وي چې ځینې شاګردان د بهر ته ترکیې ته یا بل هیواد ته د رقابت لپاره ځي، امریکې ته یا نورو هیوادونو ته، اصلا په غیس تیچ کې نه دي او د دې تشویق کړي او دوی د فشار ټپولي شي بچانو د افغانستان لپاره نکنامي راوړي، افتخار راوړي. دغه شی خمو نه وینو د سره شاګردان تاسو په خپل حال کې وي، یونیسف ور سره لګیا دي، نورې ځینې بینلري مؤسسات ور سره لګیا دي، ماشالله او د سدې لکه یو احسان چې د طالبانو په معرف وزارت باندې اچي، نور خو د دوی طرف نه کوم پرمختګ په دې رابطه باندې لیدل کیږي.
بله، خب آقای ایمان، با توجه به اینکه بیشتر تمرکز طالبان بر افزایش مدارس دینی است، ببینین فکر میکنم که در اصل هیچ کس به موجودیت مدرسه در افغانستان که همگی مسلمان هستند مخالفت نداره، اما آیا فکر میکنین که تنها موجودیت مدارس دینی در افغانستان با توجه به نیازمندی های علوم بشری و عصری فکر میکنین که کافی خواد باشه؟
نه خیر، ببینید، مفردات اسلامی، مفردات مدارس اسلامی قبلا هم در نصاب موجود داشت و اپدیت میشود و مطابق نیازمندی های یومیه به شاگردان سنف اول تا 12 این مفردات جابجا شده بود و جابجا شده. این دروغ است که ما خدا نخواسته نظام تعلیمی را دشمن نظام مدرسه‌ای بدانیم و یا بگویم که به او توجه نمیشود، از این خاطر اونا بیشتر توجه به مدارس دینی میکنن. این نیازمندی هایشان مرفوع شده بود و اون قدر نیاز است. فرضاً یک شاگردی که انجینری میخوانه، یک شاگردی که طب میخوانه، یک شاگردی که حقوق میخوانه، چی قدر که تسلط باید با مفردات و اساسات اسلام داشته باشن. او در نصاب قبلی هم بود و حالی هم است و باید به مو شکل دوام داده میشد و مفردات درسی نصاب باید با مطابق نیازمندی های روز اپدیت میشود و و و و در این مورد تجربه های جهان باید آورده میشود که ما نظر به امکانات خود ما همساله صورت میگرفت. اما متاسفانه این رقابت این وضعیت وجود ندارد و فقط توجه به مدارس اسلامی و او هم کنه اشاره که فکر میکنم به نیازمندی ها و به همون طالب های خودشان هم.
در ازیت منم ایمان صاحب ساسل حضور نپدی خبرونه که
تشکر دوستای عزیز. قسمی که میبینیم برنامه 30 دقیقه هم در همین جا به پایان میرسن.
تربیت
پری مهی.
تورخم کې د پانډیانو احتساب او د پاکستان لخوا په افغاني صادراتو 2% ته روپل لوړول او په ټوله کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ او په دغړه د ستونزو په موجودیت او دا چې د ستونزو په حل شي او کنه د نن ورځې په نن لا وضعیت کې پری خبرې کوو. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه احمد الله چوال د امریکا غک د نن وضعیت د خبرونه کوربایم. په نننۍ خبرونه کې را سره د افغانستان د مالی وزارت په خوانی سلاکار خاغلی عبدالقادر جیلانی او د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د خونی د ګډي خونی امراستیل ضیاء الحق سرحدی صاحب میلمانه دي. په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ او دغه سوداګرۍ په تړاو او بیړه بیلو اړخونو باندې ملمنو سره بحث کوو. تاسو دواړو ته ستړي مشوې قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې ملمنو سره خبرې وکړو د دې سات مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د افغانستان دننه د مذهبي لګاکو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبی لګه کې لږ جدي ګواخ سره مخامخ دي. ریچارډ بینټ په خپل ایکس پانه په خواني ټوئیټر لیکلی په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري. نوموړي د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنځشنبه په شپه د سیداغه پاچا په زیارت کې د نننه په یو جمعات کې تر سره شوی برید غندلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وای د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندوی کارکونکو په وړاندې د زور زیاتی د دوی د تختاوني ټاپي کولو او زوراوني راپورونه ورکړل شوي. په جنیوا کې د اوچا وایان جنس لرکا په یو کانفرنس کې ویلي په 2040 کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکونکي روغتیا پالان د مرستو رسولو پرسونل او بشري چارو نور مامورین وژل شوي. هغه د نړۍ په سطح د وژل شویو بشري کارکونکو شمیر تر 201 تیا زیات یاد کړي چې دا تر بل هر کال لوړ شمیر دی. د اوچا وایان وای لغزي هغه خو هم بشري کارکونکو ته خطرونه پیښ دي چې په افغانستان د کانګو جمهوریت جنوبي سودان اوکراین یمن او نورو ځایونو کې د دوی په وړاندې د زور زیاتی د دوی د اختطاف ژوبلولو زوراوني او عمدینی ولو پیخي زیاتوي. د خیبر پښتونخوا د کورمی ایجنسی چارواکي وای هلته د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په شخړو کې د وژل شو یو کسانو شمیر 15 تر رسیدلی. د کورمی مرستیال کمشنر جاوید الله مسید رسنوی ته ویلي شخړه لومړی په جلامی چار دیوال او ټالو کونچ کې پیل شوی او بیا نورو سیمو ته غځېدلې. نوموړي ویلي چې په دې نښتو کې تر اوسه دواړو خواو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. چارواکو تر اوسه د 15 کسانو مړینه تایید کړې خو نه دي ویلي چې په دوی کې څو تنه شیعه او څو سنیان وو. بیا هم ستړي مشي زموږ سره په نوې خبرونه کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خوني مرستیل خاغلی ضیاء الحق سرحدی صاحب او د افغانستان د مالی وزارت په خوانی سلاکار خاغلی عبدالقادر جیلانی صاحب میلمانه دي. د میلمانو سره د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په سوداګرۍ د سوداګرۍ سره تړلي ستونزې او آیا دا ستونزې به حل شي او کنه په اړه خبرې کوو. به هم تاسو دواړه ستړي مشي سرحدی صاحب، تاسو ته براشو. سرحدی صاحب، دوه ورځې مخکې په تورخم کې پانډیانو یا خلک چې ګنډې وړي او خوابل خواته هغه احتساب کړي او داسې اوازې دي چې پاکستان نور په دیو باندې بندیزونه لګولي، ستاسو له نظره دغه بندیز به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه وړه کچه په سوداګرۍ څومره اغیزه وکړي؟ سرحدی صاحب ستاسو غږ نه راځي. زه به د خپلو همکارانو غوښتنه وکم چې د سرحدی صاحب مایک جوړ کړي او بیا به سرحدی صاحب سره خبرو ته دوام ورکړو. سرحدی صاحب، تاسو ما خبرې اورئ؟ مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. د سرحدی د سرحدي سیب غږ ناراضي جیلاني سیب تاسو ته براشم جیلاني سیب لکه څنګه چې می سرحدي سیب نه پښتنه وکړه دوه ورځې کیږي چې د پاکستان حکومت په پانډیانو باندې یا دغه د ګندو والو باندې په تورخم کې بندیزونه لګولي ورته بندیزونه په خو هم لګول شي او اگر چې دا ډیره وړه کچه د به هم د پولي دواړو خو ته یو لوی شمیر خلک په دغه تجارت کې خکیل دي ستاسو له نظر دغه بندیز به په یادو خلکو باندې څه غیزه وکړي
سلامونه تاسو ته ګران هیوادوالو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي ستونزې د ډیر وخت نه همدغه د سیاسي کړکیچ له امله رامنځته کیږي او دا په ډیره وړه کچه باندې هم پاکستان نه یوازې په دورخم کې د افغانستان په مختلفو هغه لارې چې موږ له پاکستان سره لرو ځینې بندیزونه دوی وضع کوي او ځینې قیدات او هیڅ ډول یو قانون دوی نه لري د دوی نن یو قانوني سبب بل قانون وي دا په دې معنی ده چې په دغه سیمه کې هغه د بی باورۍ فضا بیخي له حد نه زیات کچه ته رسیدلې ده د دغه دوو هیوادونو ترمنځ چې باید اقتصادي اړیکې ډېرې بهتري وي اقتصادي همکاري بهتري وي متاسفانه په ډیره وړه کچه باندې هم خلک زیانمن کیږي ځکه د پو د دغه د ډیورن کرخي دواړه خواوته خلک ډیر زیانمن سوي دي له دغه پالیسيونه د پاکستان ځکه د پاکستان حکومت په دغه کرخه باندې ځینی اقتصادي پالیسي چې دوی مخکې درلودلې هغه نشي تطبیق کولای ځکه ټول تسلط له پاوس سره ده او په دغه لیکه باندې کچيري لپاو سره یو تعامل وسی حالات جوړېدل سي اما دغه تعامل شل کاله مونږ وکړو هیڅ نتیجه ورنکړه او زه فکر کوم د دې خارجه پالیسی او د دې حتی د ډیورن کرخې دواړو خواو ته ستونزې پیدا کول دا د پاوس کار ده او نو پیری چې دغه خلک په اسانۍ سره تجارت وکړي او یا هم کاروبار ته ادامه ورکړي
ډیره مننه جیلانی صاحب دغه سیمه کې چې کوم خلک ګنډې کوي هغه خو هم دغه ځایي خلک دي که چیرته دغه بندیز دوام وکړي اگر چې احتجاج شوه دی خو معلومه نه ده چې دغه احتجاج به کومه پایله ولري او کنه که دغه بندیز دوام وکړي ستاسو له نظره دا به د خلکو خبرګونونه راوپاروي او که به پایله به هم دغه شانتیر شي
ګوري موږ له پاکستان سره یو رسمي تجارت لرو یو غیر رسمي غیر رسمي هغه تجارت چې موږ ته قاچاق وي چې له رسمي لارو نه تر سره کیږي په دواړو کې د سیمې د خلکو ګټه وا اوس کچيري دغه ګنډي او دغه تجارت درول کیږي بل شک د خلکو په ژوند باندې اغیز لري خلک ور سره بیکاره کیږي او د بیکاره کچه په دغه سیمه کې ډیره زیاته شوی نسبت دی د پنځه کال وړاندې د جمهوریت په وخت کې یو څه حرکت اقتصادي او تجارتي حرکت موجود په دغه سیمه کې اوس هر څه په ټپه ولاړ دي او زه فکر کوم دا د دواړو حکومتونو ترمنځ مذاکرات او خبرو ته ضرورت ده چې باید دغه ستونزې حل شي تر څو خلک په دغه سیمه کې په اسانتیا سره تجارت وکړي د ترانزیت په برخه کې اسانتیا ورامنځته کړي او حتی زه فکر کوم د کرخې دواړو خواو ته دغه د تجارت راکړه ورکړه د دې کې به ډیر یو اسانتیا ورامنځته شي مونږ په نړۍ کې ډیر مثالونه درو نو دې کولای شي چې یو خو یو غوره پالیسی خپل کړي چې دغه سیمه کې د پاکستان په پیښور کې او دلته په جلال آباد کې دغه سوداګر په اسانتیا سره تجارت وکړي او بل د سیمې خلک باید آزاد وسیږي د دې لپاره موږ یو جوائنټ اکنامیک کمیشن له پاکستان سره درلود او اساسي بحث
زموږ جیلانی صاحب تاسو ته بیرته راګرځم د سرحدي صاحب سره په لیکه کې د سرحدي صاحب ته ورشو سرحدي صاحب تاسو زما غوړی
جی اور
سرحدی صاحب په تیر څه موده کې پاکستان د افغانستان سره په تجارت باندې بیلابیل بندیزونه ولګول د موټروانانو لپاره اغل ته د ویزی اصول راوستل نور اصول راوستل دغه بندیزونه په ټوله کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ څومره ناوړه اغیزه کړي
بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو مخکې د وایس اف امریکا مشکورم یا غدی موضوع لپاره ما ته د موقع فراهم کو زمانوم ضیاء الحق سرحدی دے او دے دا پاکستان افغانستان جین چ مراف کامرس سینئر وائس پریزیڈنٹ
بالکل
خبر دادی جی کسی کا پتہ دے کسی مدعو شو د پاکستان او افغانستان مابین کم یو تجارت روان دی یو کدی کې ډیر مشکلات رالو اوس سره داس کنټرول نه غټ مشکلات رالو د حکومت پاکستان درې میاشت مخکې د مخکې د امپورټ مالونه باندې کم مالونه بار نه راتلو هغه باندې 2% سیس ولګو بیا هغه نه پاس درې میاشت وشو د بیا د ایکسپورټ مالونه کم مالونه دی دنه افغانستان ته یا وسطی ایشیا ته یا نور مخکې یورپ ته ځي یا دلتنا خیبر پختونخوا نه د مونږ مالونه د بذریع هوائی جہاز یا ڈرائی پورٹ په حوالہ باندې یا کراچی ته مونږ مالونه مختلف ممالک ته لیږو هغه باندې د ایکسپورٹ باندې 2% دیو سیس ولګو د دې اقدام سره دا خاص کر د مونږ کم تجارت دی د پاکستان افغانستان مابین کم یو د مونږ چې مودا مخکې د مونږ تجارت حجم کم وو 2.5 بلین ڈالر وو هغه رو 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 اس تقریبا 70-80 کروڑ باندې رالو دې حالکه مونږ دا امکان هو کدا مونږ تجارت کم دوړو ملکونو مابین تجارت دی دا 15 بلین بورې باندې رسیدي لیکن بدقسمتی سره غلط پالیسو وجه سره او خاص کر څنګه تاسو ته پتا دی یو خو دا آیا روز دا بارډر بند کیږي نور ډېر مشکلات دي څنګه دا اوس 2% دا سیس اوریږي دو دې اقدام سره د مونږ کم بهمی تجارت دی د پاکستان افغانستان مابین هغه ځکو خالی باندې روان دي دې سره سره څنګه تاسو ته دم پتا دی کې ما د 2023 کې د مونږ منیسټري اف کامرس یو سلور ایس آر او جاری کړی وو دې کې د افغان ٹرانزیکٹیڈ مالونه باندې 100% د بینک ګرنټي ولګېدو بیا مخکې انشورنس ګرنټي وو بیا هغه سره سره 100% د بینک ګرنټي ولګولو بیا دې سره سره
سرحدی صاحب تاسو ته راګرځو هم په دې مسایلو باندې خبرې کوو جیلانی صاحب تاسو د سرحدی صاحب خبرې واورېدلې پاکستان تعرفې لګولې دي او افغانستان ته په ځینې مالونو په ایکسپورټ باندې پابندیانې لګولې دي نور اصول او قوانین هم په وخت باندې رامنځته کوي ستاسو له نظره دغه شی د افغانستان اقتصاد ته څومره تاوان رسوي
دا نه یوازې د افغانستان بلکې د دوړو هیوادونو اقتصاد ته زیان رسوي موږ مخکې بحث انده وکړو چې موږ جوائنټ اکنامیک کمیشن سي له پاکستان سره درلوده موږ په ډیرو مسایلو باندې بحث کوو چې یو مسله دا د ترانزیت او د تعرفي د ګمرکی د تعرفي وا د موږ ګمرکی تعرفي پالیسی حتی موږ له پاکستان سره وغږیږو چې د دوی په خوخه جوړه په تیرو شلو کلونو کې تر څو د ستونزو حل سي خو بیا هم ستونزو حل نه سو او پاکستان په دې خپ پوهیږي چې د کراچۍ سمندر د منګل لپاره اساسي لار ده د واګا په پوله باندې د افغانانو موټر درول کیږي د سوداګرو منګ د وارداتو او د صادراتو په منځ کې په برخه کې ډېر ستونزې لرو او لامل پاکستان دی تاسو که فکر وي په جمهوریت په وخت کې ډاکټر غنی چې پوي سوچي ستونزې نه حل کیږي نو منګ بیا د مرکزی اسیا طرف ته مخه کړله او دوی سره منګ ډېر ښه کاری سابقه درلوده د تجارت نو موږ نوري لارې مجبور سو چې پیدا کو د چابهار نه ګټه پورته کو او حتی د واخان کولی ډور باندې کارو کو دغه هغه بحثونه دي چې موږ وختل چې له پاکستان نه د انحصار موږ مات کو ځکه پاکستان نه غواړي موږ سره تجارت وکړي او ستونزې پیدا کوي تاسو وګورئ چې دوی دغه تقریبا تر 50 میلیون اویا میلیون ډالر پورې چې د تجارت کچه راټیټیږي دا څه معنی ده په دې معنی چې نور افغانان هم نه غواړي له پاکستانیانو سره سوداګري او تجارت ته ادامه ورکړي ځکه چې په سیمه کې ستونزې ډېرې پیدا کیږي هغه که په وړه کچه دي که په غټه کچه دي نو ضرورت دا ده چې باید پاکستان او افغانستان اوس چې طالبان حاکمان دي دوی باید له پاکستاني چارواکو سره وغږیږي او د ستونزو لپاره د حل لاره پیدا کړي چې سوداګري او تجارت په سیمه کې زیانمن نشي اساسي ستونزه همدغه ده چې سیاسي کړکیچ له عمله په دې سیمه کې تجارت په ټپه ولاړ ده لکه څنګه چې ما مخکې ویلي په سیمه کې تجارت نسته او جګړه سته ځکه چې واک له پوز سره ده او پوز او اسکر هغه په توپک باندې پویږي په جنگ پویږي په تجارت نه پویږي
ها جیلانی صاحب تاسو ویل چې افغانستان د جمهوریت د وختونو راپدې خو د بل نور متبادلو په لټه کې دی چې مرکزی اسیا یا د ایران د لارې له نړۍ سره تجارت وکړي ستاسو له نظره دغه متبادل لارې څومره موثر دي یا د افغانستان ستونزې حلول شي
هغه لارې چې موږ په بشپړ توګه واکو نه لرو هغه خپل ستونزې لري د چابهار خپل ستونزې لري او د مرکزی اسیا هیوادونو سره زمونږ ستونزې نسبتا ډېرې کمې دي دومره لوی ستونزې نه لرو، ځکه افغانستان د غوی لپاره ډیر یو ښه بازار دی. د کراچۍ لارا او د واګا د پولی لارا موږ ته ډیره ارزانه تمامېږي او په ډیر ښه قیمت باندې نسبت لنور نه. مګر ستونزه دا ده چې د دې لپاره چې تجارت په ټپه درول کیږي او د موږ سوداګر له ډیمریج سره مخامخ کیږي، دوی له مختلفو فیسونو سره، حتی په لار دوی نه رشوت اخیستل کیږي، نو زه فکر کوم دینه بیا خده چې که قیمت لګ لوړ شي او موږ د نورو هیوادونو سره تجارت وکړو، ځکه موږ بدیل لار همدغه یو چاره لرو چې باید فکر پی وکړو چې هغه د چا بهار ده او د مرکزی اسیا هیوادونو سره تجارت دی او د لاجورد لار ده او د واخان کوریډور ده چې اوس محل طالبانو کار پیل کړی دی، نو دا هغه بدیل لارې دي. او کچیری موږ له پاکستان سره تجارت وکړو نو پاکستان به ونشي کولای چې په ډیره اسانتیاوي سره خپل توکي او خپل اموال مرکزی اسیا ته واستوي.
ډیره مننه.
د طالبانو له خوا هم دی یو اکشن عمل سره مخ دي.
ډیره مننه جیلانی صاحب. را بشو سرحدي صاحب ته. سرحدي صاحب، د پاکستان تجارت د افغانستان سره، د افغانستان پاکستان تم ډیره ګټه لري، ځکه پاکستان له ډیر وخت راهیسې غواړي چې خپل اموال نور ملکونو ته ولېږي، مرکزی اسیا ته ولېږي، او یو ځنۍ لار ورته افغانستان ده. په داسې حالت کې پاکستان ولی به په افغانستان د افغانستان سره په سوداګرۍ باندې دغه شان ستونزې را پیدا کوي؟ تاسو هلته یو تاسو چارواکو سره خبرې کړي په دې اړه؟
خبره دا دی کې څنګه تاسو ته پته دی کې مونږ ډېر مودې نه، دا خاص کر اشرف غنی ټایم نه، دا کوم مسایلو دې سلسله کې د مونږ پاک افغان جوینټ چمبر، دا یو انټرنیشنل چمبر دی،
او
فورنس کارونه په دې باندې دی چې ټول طرف کم تجارت کیږي، د کو بیوروکریسي دی چې نور کم کسان دي سرکاري سطح باندې دا دی کې با خپل یو کلیدی کردار با ادا کوي. دې سلسله کې د زویر موتی والا مونږ چیئرمین دی کراچۍ کې، او دا سی بیا نور پری مګډا دا سه مونږ د خانجان ورکوځه
او بالکل
افغانستان سره
بالکل
مونږ سره هغه پوه چیئرمین دی یونس مومن شو
او بالکل
ډاکټر مخلص
شو او بالکل دا او نو مهرباني وکړئ تاسو د سوال ته جواب ووایئ چې وخت لګ دی.
دا وو چې مونږ د سلسله کې خپل دوړو جانب مذاکرات هم کړی دي او خپل سطح باندې د ایف بی آر ته او منشي او کامرې سره مونږ روزانه د اغرو دوم یو میټینګ شوی دی. مونږ هغه ته ویلي دي چې بای دا کم مشکلات دي د دې ازادې لپاره تاسو دوړو ملکونه بنیادی طور باندې کینی او د دې مسلې سے حل وباسي. خبره ده دی کې مونږ همیشه دا خبره کو کې کاروبار کې سیاست څنګه ګیلانی صاحب دا خبرو کو کې سیاست کاروبار کې نه سیاست بیل شي او کاروبار یو کیو شي، چونکی دې کې دوړو طرف نه یو تناو غونډه راغلي دي. بکار ده دی چې مونږ دوړو جانب افغانستان او پاکستان دې باندې سنجیدگی سره غور وکړي، بلکې دا مونږ سره ډیر ښه یو مارکیټ دی، خاص کر د افغانستان او وسطی ایشیا موږ لپاره یو ډیر غټ مارکیټ دی، لیکن افسوس دا دی چې غلط پالیسو وجه سره دا کاروبار کم دی، هغه غازی باندې روان دی.
خو وسنۍ سرحدي صاحب، وسنۍ بندیزونه چې دي د خو پاکستان لګولې دي، او تاسو ولته په خیبر پښتونخوا کې وي، پاکستان دغه سي مارکیټ د لاسرسي په وړاندې ولې خندونه جوړي؟ تاسو کله دونه د پښتنه کړی دی څه وای؟
ورا د مونږ اختیار کې غونې مونږ هو دای مونږ هو د سرحد چمبر اف کامرس د کې یو کلیتی کردار ادا کوي دي کې د مونږ کم پاک افغان جهت کې مونږ چمبر کسان مونږ خپل سطح باندې خپل آرا حکومت سره حکومت تورکو
حکومت سوي. زما پوښتنه هم ده، حکومت سوي؟ حکومت تاسو ته سوي وسه پوري
حکومت دا وایي کې هغه د نمک کې یو ډیلیګیشن د سرکاري سطح باندې مونږ افغانستان ته تلیو، ادرې روزال تپاتشي او د اوسره یو مذاکرات شوی دي، بیا واپس رالو، بیا هغه په سیکرټری کامرس هم دوی سره مذاکرات کړی دي، لیکن حتمی فیصله کم دی اگر افغانستان طرف نه اوس پورې اگر ڈرافٹ جواب دیو ته اوس پورې ملاونه شو. مونږ بار بار دی ته دا وو کې بای افغانستان حکومت مهرباني کوي د دې خپل کم یو ڈرافٹ تلې دی، اگر جواب راشي دتا بیا اگر نه پس دوباره به یو میټینګ وکيږي وايي کې به حتمی فیصله کیږي.
تاسو
بار بار دا مطالبه
په دغه ڈرافٹ کې څه شې دي کاغه ټی خبرې وکي په دغه ڈرافٹ کې د افغانستان د حکومت نه طالبان نه څه شی غوښتل شوی؟
مخکې کم یو اتم یاش مخکې کم یو ډیلیګیشن د یو منیسټری اف کامرس ډیلیګیشن دی یو الته کوم مذاکرات شوی آی کی دادا کم خبرې دي کې 100% بینک ګرنټي متعلق خبر و شو، بیا دې نه علاوه کم نیگیټیو لیست دیو پګه 12 اټم دی، اگر 212 اټم جوړیږي اگر نیگیټیو کم هغه ته تاسو خارج کړي او دین علاوه کم نور کم مشکلات دي ترانزټ کې کم نور مسائل دي مونږ دې حد پورې ویلي دي کې دې اقدام سره د مونږ تجارت بجای د کراچي بندر نه د بندر آباد او چا بهر پلاره منتقل شوی دي دې سره د مونږ کاروباري کم کسان دي او خاص کر د کلیرینګ ایجنټان بارډر ایجنټ نور کم کاروباري کسان دي هغه ته ډېر نقصان رسېدلی دي مونږ بار بار دا مطالبه کوو کچری دا تجارت ټیک نشي او دغه مونږ خلکو ته نور ډېر نقصان ډېر نقصان دي بلکې د افغانستان او پاکستان کې کنټرول نه خل لاره دي اگر کراچی بندر دې نزدیک کم دي او ډېر خرچ لیکن دی وجه سره د مونږ افغانان کم روان دي اگر دی وجه سره خو دلی دي کې دلته ډېر مشکلات دي
اگر مننه سرحدي سپ تاسو تر اگر زم جیلانی سپ دوی ویل چې افغانستان حکومت ته دوی یو شمیر غوښتنه حواله کړی دي چې باغه کې 212 سموالو باندې بندیزم دي تاسو د خپل تجربه لمخې چې په مالی وزارت کې کار کاوه په دغه موضوعات هم کار هم کړی دي فکر کوي چې دغه غوښتنه به ومنل شي او که ومنل شي فائدې څه ده او که ونه منل شي تاوان څه دي
دا یو نورمال پروسه ده چې موږ هم د جنو برخو کې ګمرکی معلومات لګونډي هیوادونو سره شریکو د جنو توکو په حق له د جنو اجناسو په حق له او دا یو نورمال پروسه ده پاکستان هم دا کار کړی دا دومره لوی مهمه مسله نه ده مهمه مسله دا ده چې په لوی کچه د پاکستان افغانستان ترمنځ اقتصادي اړیکې سمې شي تاسو ګورئ ارچوال صاحب همدغه پاکستان به له هندستان سره منظم تجارت لري چې هغه یو سیاسي رقیب دی او سرسخت مخالفه دی مګر تجارت ورسره لري د افغانستان په کچه ستونزې ورسره نه لري نو څنګه له افغانستان سره دوی د ستونزې لري ګوري د دې ترشا هغه سیاسي کړکیچ او د چې ستراتیژیک ډیپ ترته وي یا هغه سیاسي عمق یا هر څه چې ستراتیژیک عمق ده هغه پالیسی ده چې پوز نه غواړي په دغه منطقه کې د دوړو خو خلک آرام ژوند ولري تجارت ولري ځکه تاسو ګورئ د کاسا زرو د ټاپی پروژه هم را روانه ده هغه د مرکزی اسیا هیوادونو نه د ترکمنستان نه دغه پروژه راځي د افغانستان له مسیر نه پاکستان ته ځي او بیا هندستان ته ځي چې دغه ټوله سیمه کې هیوادونه یو بل سره نښلوي نو بنا ان افغانستان هم یو ستراتیژیک او ډیر مهم ستراتیژیک موقعیت لري کچيري پاکستان ستونزې پیدا کړي نو افغانان به هم د افغانانو موقف او دریز به واضح وي دوی به هم اجازه ورنه کړي د دوی اموال مرکزی اسیا هیوادونو ته انتقال شي او حتی د ټاپیو د کاسا پروژه کې هم ځینې ستونزې چې هم دا اوس پیدا شوې دي او دغه پروژه نه تطبیق کیږي تاسو باور وکړئ چې د پاکستان حکومت دی پاکستان حکومت وایي چې زه پیسې نه لرم زه امکانات نه لرم او هڅه کوي چې یو ډول نړیوال بانک او د آسیا پرمختیایي بانک او نور مالی بنسټونه مجبور کړي چې دوی ته پیسې ورکړي نو دا یو ډول دومخه سیاست ده چې پاکستاني باید و نه کړي د تجارت په برخه کې او باید اجازه ورکړي چې په دغه سیمه کې خلک آرام ژوند ولري او تجارت وکړي لکه څنګه دوی چې له هند سره کوي و دې کې افغانستان سره موږ مجبورې د چابهار بندر کې هم موږ مصرف لرو د عباس بندر کې هم موږ مصرف لرو او که د نورو ترانزیتي لارو نه موږ ګټه اخلو الته هم موږ مصرف لرو
صحیح
مګر ولې پاکستان په خپل تاسو ګوري همدغه ورور وای چې اساسي یعنی موږ خپل اختیار نه لرو معنا چې تصمیم بل څوک نیسي دوی یوازې وړاندیز کولو حق لري
او بالکل و دوی خود سوداګری د خونی کار کوي هغه ستړاو لري د چارواکي نه دي سرحدي صاحب افغانان یو ګیله چې همیشه کوي هغه داده چې جیلانی صاحب مرته اشاره وکړه چې پاکستان ډیر نورمال د هند سره تجارت کوي په واګه باندې یا په نورو لارو باندې خود افغانستان سره هر وخت په سوداګری کې ستون زیات دي څه لامل دی
خبره ده چې وګوري مونږ د مونږ خپل پالیسی کم دی د افغانستان سره خو یو کم پالیسی دی افغانستان او پاکستان د بیل پالیسی دی چونکی د 70 کال نه زیات وشو مونږ د هندستان سره کم هغه دی یعنی کی هغه مونږ وجود ته اوس پورې تسلیم نه دی کړی مونږ همیشه اوس پورې مونږ هغه سره هر یو ټایم د بارډر باندې هر یو ټایم جړپونه کیږي دا څه پته دی بل دا چې مونږ پوری دا کم تاسو افغانستان نه کم مالونه راځي دا افغان ترانزټیټ کې مونږ دې هو بګاده هغه ته اجازه ورکو هغه واګه پلا راځي نور مالونه کم راځي د کراچي نه بیا انډیا مالونه کراچي نه افغانستان د پاره مونږ لار ورکو دي اوس هندستان دوه غواړي چې هغه تجارت د لینډ روټ پر ذریعہ دا مونږ افغانستان ته او مخکې وستي ایشیا ته لاړ نو دا مونږ پالیسی کې نشته ولیک مونږ خپل ملک دی مونږ خپل هغه سره یو قانون لرو مونږ هغه دا کوم د مطالبه دی هغه مونږ تسلیم نشو کولای چې مونږ هغه دا لینڈ روټ پر ځای لار ورکو هندستان ته افغانستان پورې بلکې وستي ایشیا پورې ولیک دې اقدام سره دا مونږ کم کسان دي هغه به روزګار بشي او مونږ باندې دا کم هغه دي مونږ تجارت باندې یو منفی اثرات مرتب کیږي دې وجه سره هغه پالیسی نه مونږ خپل پالیسی دي مونږ چونکې افغانستان سره یو تجارت لرو 45 کال پورې افغان ترانزیټ 1965 45 کال پورې هغه معاہدہ وجریدو بیا څنګه تاسو ته پته ده 2010 کې یو نوی معاہدہ وشو هغه 14 کال وشو اگر چونکہ یو پریشر کے معاہدہ شوی ہو وہ گیلانی صاحب تم پتہ دے مونگ آئی اگر ٹائم دا مطالبہ کریو کہ دے کے اسٹیک ہولڈر دوڑوں طرف کم اسٹیک ہولڈر دی اگر تو دیو پکے شامل نہیں دے کڑی کی وجہ سرا دا اغوان ٹرانزٹیٹ کم مسائل دی اگر زیاد شو آیا رو دے بندے پابندی لگی سنگا بینک گرنٹی شو مکہ انشورنس گرنٹی ہو ٹول مشکلات دی دے دا پارا مونگ بار بار تم وہ دوڑوں
سرحدی صاحب ډیره مننه جیلانی صاحب دغه ټولو ستونزو سره تپکتو چې تاسو او سرحدی صاحب ورته اشاره وکړله فکر کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به دغه تجارتي ستونزې حل شي
ګوري ډیر مهم سوال ته اشاره وکړه دوی هم د ډبلیو ټی او غړیتوب لري منګې هم لرو د تیر غړیتوب دوی لري منګې هم لرو د اپتا تړون سره هم منځ کې لرو د ترانزیت په برخه کې او شل کال تاسو جریان کې استه چې خپل ولسمشر سو سفرونه د لودل فرضي صاحب او بیا د ډاکټر غنی هم چې موږ ګورو نو ټول تجربه او شالید ته چې موږ ګورو موږ د نتیجې ته رسیدو چې پاکستان کې تر هغه پورې د موږ پاکستان سره تجارتي ستونزې یا اقتصادي همکاري نه رامنځته کیږي او نه حل کیږي اساسي لامل پاوز دی چې تر څو پورې ملکی حکومت کامل تسلط ونه لري او په خپل اختیارونه لري نو دلته به تجارت نه کیږي او په دغه سیمه کې به بدبختانه بی امنیتی جګړه دا به دوام لري.
تاسو ویل چې دغه حالت چې دی د سوداګرۍ وسانی په افغانستان اغیز لري په پاکستان څومره اغیز لري تاسو شل ثانیه وخت لري په قد کم دا ویوي
په پاکستان ډیر اغیز لري که پاکستان دا فکر کوي چې یوازې افغانستان به ځانمن شي دا په غلطه دی ذکر دوی هغه مرکزی اسیا هیوادونو ته دوی لار لري دا هم په دوی باندې بنديږي د دې تر څنګ هغه غیر رسمي تجارت رسمي او غیر رسمي تجارت چې موږ له پاکستان سره درلودې یعنی هغه قاچاقي تجارت هم بندي دوی باندې دی او رسمي تجارت هم بنديږي پاکستان اوس مهال لمالي ګواخ سره مخامخ دی او د مالی ستونزې نور هم زیاته وي
ډیره زیاته مننه خاغله جیلانی صاحب او سرحدی صاحب تاسو دوه ډیره مننه کوم چې موږ سره په خبرونه کې خپل نظریات شریک کړه قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه وخت هم دومره تاسو خو وختونه ولري
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه سړی مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه يم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسو مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستي پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي
د افغانستان په گاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو با